دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمی 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله خو خبرونه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم تاسو لپاره لرو. په لومړي وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شاه فرمان په خبریال احمد دورانی د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه کړې. د قبایلي ولس د حقونو لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. یو امریکایي ته اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تړاو په جرم د شلو کالو د قید سزا اورول شوې. اوست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان په خبریال احمد نورانی د قاتلانه حمله د ذمہوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غونډې پر مهال د خیبر یونین اف جرنلست په وینا خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د حمله پر ضد واکاوټ او احتجاجي مظاهره وکړه. خبریالانو سره د یو والی په مخاوه د اطلاعات شاه فرمان د اسمبلی په فلور په خپل وینا کې وویل،
صحافت ایک آئینه ہے،
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
تیر ورځ د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز سره تعلق لرونکي تحقیقاتي خبریال احمد نورانی باندې د اسلام آباد 0.0 سیمې سره نږدې شپږو نامعلومو کسانو د چړو او د اوسپنې دراړونو ګزارونه وکړل او هغه سخت ژوبل کړو چې دا مهال په روغتون کې درملنه روانه ده. د قبایلي ولس د حقونو لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. کثرت رائے د تیر توار په ورځ د بابي خیبر نه پیدل اسلام آباد ته روان شوی وو. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل،
فاٹا کے لوگوں کو احساس محرومی سے نکالا.
دیوائی د قبیلی ولس د محرومیانو ختمولو، حقوق د تعلیم او صحت سہولتونو ورکولو، د ایف سی آر اجتماعی دموارے قانون ختمولو، په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په مخه ما دا لاریون کړی وو.
اور یہی ان سارے مسائل کا حل جو میں سمجھتا تھا وہ یہی ہے کہ فاٹا کا فل فور خیبر پختونخوا کے اندر انضمام ہو.
کثرت رائے دین مخ کی هم دامن په مخه پیدل سفرونه کړی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وايي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې که د ترهګرو پر ضد کاروایانې ونه کړي نو امریکا به خپل ګام پورته کړي. پریس ټرسټ آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي حیدر نورت له قوله لیکلي دي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپل خبره د ترهګرو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا هدف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیرونه په کابل کې له افغان ولس مشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستانی مشرانو سره جدي خبرې وکړي. تیر ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یاوځای شوی وو او بیا وروسته د یادې ډلې نه د تښتېدونه پسې په خپله پرېکړه د وخت پیمانه اظهار هم کړی وو. په ورجینیا ریاست کې میشته د مندنی ختیځ سره تعلق لرونکي کورنۍ غړی ویش کلن محمد جمال خویس د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ولکه کې سیمې رقا ته ورغلی وو او هلته یې د څو میاشتو تیرولو پر مهال مذهبي روزنه ترلاسه کړې وه. ګومان کیږي چې هغه د ځان مرګي بریدګر جوړېدو لپاره تیاری کوله. هغه د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د رقانه تښتېدلې و او بیا د عراق پر پشمرګه کوردي ځواکونو نیولې و. د نیولو نه پس هغه ویلي وو چې امریکا ته ستنېدل غواړي ځکه چې د هغه په نظر د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تعلق لرونکي هغه نور ښه مسلمانان نه ګڼي. خو د استغاثي وکیلانو د یادې سختلې ډلې په اړه د هغه دریځ رد کړو او د هغه پر ضد یې د ترهګرۍ په جرم مقدمه وچلوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره د تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دي بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې خبری ادارې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو چې تهران د دوی د فارسي ژبې د عملی پر ضد مجرمانه تحقیقاتو پیل کوي ځکه چې ښکاري داسې چې ایران د بی بی سي سره څه قسم تړاو جرم ګڼي. دا خبره تیره ورځ د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړي استازي ډیوډ کای او د بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي آسیما جهانگیر په یو غټ بیان کې کړي. بیان کې ویل شوی چې موږ د هغه تازه راپورونو له مخه چې اوس د بی بی سی د فارسی د عملی د کورنۍ د غړو په نخه کولو کارویان هم توند شوي دي سخت اندېښمن کړي وو. د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ویلي دي چې په ایران کې د 2009 کال د متنازع صدارتي ټاکنو نه پس ایراني چارواکو په بی بی سی پابندي لګولې ده. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجو وایي چې حکومت یې د کاتالونیا سیمې د نیغ په نیغ واک ترلاسه کولو بهیر پیل کړ. د هغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ تر سره شوي ووټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د وزیر اعظم راجو وایي دا اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی چې څو ساعته مخکې د کاتالونیا سیمه ییز پارلیمان د آزادۍ اعلان وکړو. دغه اعلان میډرډ وهڅولو چې دغه خپلواکه سیمې د نیغ په نیغ واک ترلاسه کولو په موخه ګامونه واخلي. وزیر اعظم دا څرګندونې تېر ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نه پس په ټلویزیوني وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت قانوني جواز لپاره به په سیمه کې نوې ټاکنې د دسمبر په 21 ترسره کیږي. او وروسته خبر دا چې د پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریدا یا ټي 20 لوبه کې په 2 وکټو ماتې وکړه او سیریز یې په خپل نوم وکړو. په ابوظہبی کې په دویم شل اوریدا لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اوریدا لوبه بعد اتوار په ورځ د لاهور په قذافی سټیډیم کې کی. د دې نه مخکې پاکستانی لوبډلې سریلانکا ته په یو ورځنۍ لوبو کې شکست ورکړې خو ټیسټ سیریز یې ماتې خوړلې. مشال خبرونه پای.
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې خبر درنو اردوونکو کچرا سره روانه غړي تر پای پاتې شي. نور پټونو تر څنګ د ډیرو پټونو او د اونیز خبرونه تفصیل په واور په خبر کې د خبرانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو نومیالي خبريال حمله غندلې ده. اخوا په بلوچستان کې هم خبريان ډېر سخت حالاتو سره مخامخ دي. د پیښور خبريان وایي
برپور جامع دسی بل دی مخه دراوړې شي، قانون سازي دی وکړې شي چې هغه کې د صحافیانو لیدرشپ په اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شاملې.
د امریکا بارونو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر رستو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي؟ سیمه ایز چارو پوه سرفراز خان وایي
قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس اف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپین یونین د ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار.
ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو کې بعد نوی هندي فلمونو حال درکو.
میرا بایو ڈیٹا لائے تم لوگ؟ 4 پیج لمبا تو اس میں ہابیز ہے تیرا، ایک چیز پہ تو ٹک کے رہے تو. پرنب پڑھائی پہ دھیان دے.
غصہ مجھ پہ ہے تو اس پہ کیوں نکال رہے ہو بیچارے پہ؟
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د خیبر پختونخوا د خبريالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو خبريال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیگا د صوبائی اسمبلی له غونډي خبرانو احتجاجي واکاو ټوکړو چې رستو د اطلاعاتو صوبائی وزیر شاه فرمان خبرانو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټون غوښتنې هم کړه. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اسمبلی د غونډي پر مهال د پیښور خبريالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واکاو ټوکړو، خو بیا رستو د اطلاعاتو صوبائی وزیر شاه فرمان خبريالانو له دلاسه ورکړه چې صوبائی حکومت به په خبريالانو د تشدد او د خبريالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه فرمان د خبريالانو د علامتي واکاو رستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
صحافت ایک آئینه ہے.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې موږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې موږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پېښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پېښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او وی ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغې کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغې ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیرې ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوو اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلعه کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسله والو د انګریزي ژبې ورځپاڼې خبریال احمد نورانی په چړو وهلې او ټپي کړې دي. خبریالانو او مدني ټولنو سازمانونو د حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه په بلوچستان کې د بلوچ وسله والې ډلې تر دړکو وروستو په صوبه کې اخبارونه وینیشل شول. وسله والې ډلې وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت او دوی ته لکشانی ځای ورکول کیږي. په 2008 میلادي کال کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکتی په فوزي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته هلته بیلابیلو ډلو بلوچستان له پاکستان ته خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه، خو فوج وایي چې بلوچ وسلوالې ځپلې دي. په دې شخړه کې د بیپول خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه پورې 30 خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت مذهبي وسلوالو او بلوچ وسلوالو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کومو حالاتو تیریږي د دوی یو ویلګه د عبدالحی کاکړ په رپورت کې ورو
د خبر په جوړول به شای د ریاض بنگل یو غنټه وخت لګیدلی وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پورې وګالله. اته 40 کلن خبریال په 2009 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه گاډیو د نیولو خبر لا کوټی چابېدونکي خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ سو او د غلاګانو تر شا شوک پاره ډله خپسوا. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وای غشتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړي. د 2009 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه وای چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وای تشتولې. د دې په نا یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل سو. چہلتے 15 تیری کڑے
کورنو کہتے وہ روٹی پکاتے تھے یا سالان جو تاریخ سر پکاتے تھے جو ادھر
دائی وائی خوال خاص نو سکرک بے راکول او بے بے دا ڈیزلو یا پیٹرولو پا ڈبا کی راکولی ہر خواہ تا چپتیا وا تنہائی وا ویرا وا او جون میں دا وستوالو کسانو پا محسرا کیو. خویوش پا ریاض منگل لپلان سا سم پا تیشتا کی کامیاب سو. تردی رو مندو کڑاونو او ویری ورستا کوٹی شار تا ورسید. هلته خبری غونډه وکړه او خپل ټول داستانې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د کورنۍ وار لمخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تشتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض منګل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تشتونکو ته سزا ورنه کړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14 د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسلوالو ووژلې او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر وو اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د په مشري کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان وو چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. دیوای یو وسلوال ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پریښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلې ځلې پریږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالوړل پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا پرشته هم د غډلې ریاض منګل ته دړکی ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپل خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی ویله.
2011 وه سه خپل فیملی لکه نکل پره.
څومره وروسته نامعلومه وسلوالو د د ماما حاجی علی اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 11 ورو وشلې. ل دې ورسته وسوالو د د ورور اجاز منګل ورو وشلې. سمو دا ورسته بیا وسوالو د د وراره وتشتولې او د پاړې تر پښتنو ګروي جون ورسته پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دا او د په ګومان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډي ټکر وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروې
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو ودونکو د امریکا بارنو چارو وزیر پاکستان ته ویلي کار پر خپل خاوره د ترهګر ډلو پر ضد اقدام ونه کړي نو امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنیوا کې خبرونه ته ویلي پاکستانی چارواکو سره په خپل وروستۍ کتنې کې اسلام آباد ته په کلک ویلي چې د ترهګرو په نه زینو د لمنځه یوسي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل کتا سو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړ چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواکه هیواد یاست په خپل پریکړه وکړئ چې څه کوي خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کولې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستانی مشرانو د دغه غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وي او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبت توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپل د اسلام آباد په ګټه وي.
رضوان مراد د تاسو رپورټ لاندې کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. روانه ونی افغانستان پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې پر وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړ چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټیلرسن د سرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې ویل پاکستان وار له مخې 100 ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلې دي. ملي امیرزاده په دې رپورټ کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي.
د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلارې اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې دا وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي. او پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملې دي. د حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپل پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی نشم دغه ده چې امریکای سره کنفرنٹیشن را نشي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به په راتلونکي وخت کې یا ډېر خرابې شي یا ډېرې ښې شي. دا چې څوک پرې په افغانستان کې جنگ روان دی دا اړیکې به کله لږ سودمنې به وي کله به لږ شانتې پکې خفګان راځي. وجه دا ده چې امریکا او هند اوس یو بل ته ډېر نږدې کېږي خو د هغې رد عمل بدل ته دایي چې پاکستان به چین ته ورلنډېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډېږي دومره به امریکا چې کم دی په دې خفه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ایزو چارو کارپو سرفراز خان وای چې پاکستان ورله مخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لا گاونډو هیوادونو سره هم تعلقات خنه دي، نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسی کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دا ده د خپل گاونډي هیوادونو سره یو برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري وکړي، او د کشان نور غټ قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپی یونین، دې ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي. او ډیپلوماسي وایي دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کمکمي مفاد دې هغه بغیر جګړې بغیر د ټینشن نه د ډیپلوماټیک طریقو باندې پرمن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمه پاړ په خپل پالیسۍ کې ډیر لوی بدلون راوستي دي او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولی ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمه ستراتیژیک توازن چړلې دي چې له کبله یې هند له پاکستان سره د خپل مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولې دي، نو ځکه په سیمه کې ډیر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړې دي شي چې نه یوازې د سیمه بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلی شي.
کارپوهان وای دا نه یوازې د دوانو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په کم پړاو کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل دي چې وفاقي حکومت دې پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي او چین پاکستان د ترمنځ اقتصادي راهداري کې دي قبایلي سیمې هم شامل کړي. د بلوچستان په پښین کې د جلسې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړل شي. تفصیل له کوټې نه د مشال اړیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د اپشن په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی. اسفندیار ولی زیات کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نواز شریف کړي وعده د پرو کولو غوښتنه وکړه. د عوامي نیشنل ګوند مشر دا هم وویل چې تر څو په افغانستان کې امنیت نوی ټینګ شوی تر هغه وخته پورې دلته امنیت نشي راتلای. چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، د تیر یک شنبې په ورځ له جمرود تر اسلام آباد پیدل سفر کوونکي کارل زاده کثرت رای د جمعې په ماښام اسلام آباد ته رسیدلی دی. همار پاکستان واک په نوم د دې لارین مقصد قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ګډول او دغه سیمو کې اف سی آر قانون ختمول لپاره اواز پورته کول بو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران پر رپورټ کې وو.
د خپل دې سفر په اړه کرل زاده کسترای وای چې د دومره اوږد سفر یوازینې مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلی سیمو د اوسیدونکو آواز ورسوي، چې هغوی هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو پر رنګ ټول حقونه او اسانتیاوې ولري.
فاټا کې لوگ جو تعلیم سے محروم،
قبایلی سیم خلق چل زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر پر رنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو ایوازنې حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
کسترای دا ګیله هم وکړه چې لجمرو تر پینډې هیڅ یو چا دینه دی ودرولې، د سره د امنیت لپاره یو د پولیسو گاډې هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا ودرولې او تنگ کړې دي.
دوی
زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کینولم، ما ته یې کنځلې وکړې او راته یې وویل چې د پاکستان بیرغ را ټول کړه او په گاډی کې یې کېږده. زه به کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نه کړم تر څو چې ژوندی یم.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کرلزاده کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد نو هلته به ګڼ شمېر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
محمد عمران چې تاسو رپورټ لاندې کولو، درنو اردوونکو، د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی ګلزار عالم په خیبر پښتونخوا کې د داړکو او معاشي ستونزو له کبله سره د خپلې کورنۍ کابل ته اکډه کړې ده. هغه وایي نور ورته په پېښور کې ژوند ګران شوی و، خو په کابل کې هم لا چاته پوس او پښتنه نه ده کړې. تفصیل د شاین بنیری په رپورټ کې وو.
نوموړی سندرغاړی ګلزار عالم دا وخت په کابل کې سره د خپلې کورنۍ د کرایې په یو فلیټ کې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه د بې یقین ښکار دی. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدون وروسته په هغه یو شمېر بریدونه شوي دي، او اوس چې سندرې پرېښودې او کاروبار ته ګوتې واچولې نو د سیمې یو مذهبي شخصیت پرې تورونه ولګول، کاروبار ترې قبضه کو او مجبور یې کړ چې کابل ته کډه وکړي.
د
گلزار عالم کوروان رخسانه مقدس وای هغې د دړکو لکبله تر اوسه یویش کورونه بدل کړی دی. د خیبر پښتونخوا متعلقه چارواکو ته خپل غږ رسولی دی، خو تر اوسه چا مرسته نه ده کړې. رخصانه مقدس غوښتنه کړې چې د هغې کورنۍ ته د تحفظ ورکړل شي او د هغې د بچو د زده کړو انتظام دې وشي. د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټریټ چارواکي وایي دوی تر خپل وسه د ګلزار عالم سره مرسته کړې ده. د دغه ادارې مرستیال ډایریکټر شاباس خان وایي په خیبر پختونخوا کې ډیر هنرمندان د دړکو ښکار شوي دي، خو چا هم د ګلزار عالم پر رنګ کابل ته کډه نه ده کړې. نوموړې زیاتوي
بالکل پروټیکشن ورکول دا د سرکار ذمہ داری ده. په دې ټایم کې زموږ د ملک چې کوم حالات دي، هر دریم یا سلورم سټیزن ډایرکټلی یا انډایرکټلی د بم چودنې نه یا د ټیررست تھریټس نه یا د غنه چې دغه افیکټډ دي. مختلف ادارې په دې صوبه کې داسې موجود دي چې هغه ته تھریټس دي. هر دویم دریم کس خاص کر زموږ په د صوبه کې اد دهشتګردې نه ډایرکټ یا انډایرکټ متاثر دي. هغه کسانو چې کابل ته کډه یوړه.
د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو د وزارت ویان محمد صابر مومن وایي د ګلزار عالم سره غیر رسمي لیدل شوی دی او وزارت به هڅه کوي چې د هغه د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي.
ما دا څخه دا غوښتنه کړې و چې یو ځل د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راشي، د ان شاء الله موږ به د وزارت فرهنګ ته راولو او بیا به موږ د خپل امکاناتو له مخې نه هغه چې هنرمندانو سره د اطلاعات فرهنګ وزارت کوم خپل دغه لري کوم مرسته ورسره کوي، منګه د افغاني هنرمندانو سره نو همدا ډول به منګه ګلزار صاحب سره خپل مرسته کوو د سر د چلو مخکې.
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم یو شمیر هنرمندان له پیښوره د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. صوبه کې د ترهګرو بریدونو لقبل یو شمیر هنرمندان خپل هنر هم پریخي دي او نور کاروبارونه یې پیل کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی درنو اوردونکو وښوبې د ګرمي دولسمه بجې مجید بابر هم را سره په استودیو کې موجود دي. اغینه به خبرونه لنډیز وور
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان په خبریال احمد دورانی د قاتلانه حملې د ذمہوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې که د ترهګرو پر ضد کاروایانه ونه کړي نو امریکا به په خپل ګام پورته کړي. د قبایلي ولس د حقونو لپاره د بابي خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. تیر ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو دی شوی وو او بیا وروسته د یادې ډلې نه د تښتېدونه پسې په خپله پرېکړه د خپیمانه اظهار هم کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوو ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دي بند کړي. د امریکا خارجه وزارت د ماسکو پر ضد لاندې فشار زیاتولو لپاره د بندیزونو د نوي قانون له مخه د روس په لسګونو لویو دفاعي او استخباراتي کمپنیانو سره په کاروبار او مالي لیندین پابندی لګولې. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوای وایي چې حکومت چې د کاتالونیا سیمې د نیخ په نیغ وخت تر لاسه کولو بهیر پیل کړو. دغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ تر سره شوي بوټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د وزیر اعظم راجوای د اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی چې د کاتالونیا سیمې پارلیمان د آزاد اعلان وکړو. پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریدا یا ټی 20 لوبه کې په دوو وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړو. په وزیبی کې په دویم شل اوریدا لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریم شل اوریدا لوبه باندې اتوار په ورځ د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. در نور دن کو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال احمد الله ته پاکستان د زین رسپانډ اداري لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغون کړی دي.
ایکسپریس رسپانډ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی حلقه ان ای څلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. رسپانډ لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو. که یاد ګوندا انتخابات به للی وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پرېوته وي. رسپانډ لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټی مرسته هم لاسوا خودی با وجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبل بلخو عوامي نېشنل ګوند 2013 ټول ټاکنو په مقابله کې د خي کارکردګي مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د یو شمیر ګوندونو لخوا د ان ای څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو لوجه یو خر روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپل کړی. ورسپانې لیکي چې ټول ګوندونو لپاره کار دی چې د انتخاباتو په ګټلو دی د هوایی ډزو نه هم ډډه وکړي او امنیتي ادارو لپاره کار دی چې څوک هم په داسې موقعو ډزې کوي پر ضد دی سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیک کې سېنات د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړې چې مارشل لا په دور کې د زده کوونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوی وو نو هغه د ختم کړي. ورسپانه لیکي چې د ایوب خان مارشل لا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو سازمانونه ډیر فعال وو او هر کال به یې انتخابات کول او د زده کوونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخستا. ورسپانه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معامله ده نو صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې د یو نوټیفیکیشن د دوی د بحالی اعلان وکړي او قانون سازی دی هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپانډ لیکي کچري پاکستان ګاونډي هیوادونو او د امریکا اندېښنو لر کول لپاره رښتینی کار کول غواړي نو داسې تګلارې دي جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلخوا امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ ورسپانډ په افغانستان کې د صحت کارکونکو ته ورپی خستونزو باندې لیکنه خبره کړې ده. د دوړو لیکونو مهمه پرخه له مجید بابر نور.
ڈان رسپانا پخپلے ولی کنا کی وای چې د سنټ غونډه ته د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف په وینا کې د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلارې ذکر دول چې دا د امریکا پوز جوړ کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو خرابو تعلقاتو ښکارندوی کوي. بل پاکستان ته د امریکا لخوا د مشکوکو ترهګرو د ورکل شوی فیرس پاړه جواب کې خغلی آصف سنټ ته وویل چې پاکستان هم دا ډول یو فیرس افغانستان ته حواله کړی دی. رسپانه لیکي چې کچري د جنوبي اسیا لپاره د امریکا دغه نوې تګلارې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې په دې لړ کې به هند، امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي. د ورسپانې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوې تګلارې کې د غیر حقيقي او ناجایز خبرو خلاف خبره کوي نو بیا د جنوبي آسیا لپاره پاکستان لخپل داسې تګلارې جوړول پکار دي چې پکې د امریکا، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګواله سرګندوي. بلخو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سر صلیب نړیوالې ادارې سره د کارکونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر لورینا پیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یاد ادارې د شپږو افغان کارکونکو وژنه او د دریو نورو کارکونکو تختونه د هغه مخ په زیاتېدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یاد اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سر صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثر شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یاد ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دی ته وی چې سخ کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال دغه شمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکونکي وجل شوي او 30 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکونکو شمیره 120 و. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمیر خلک مرستو ته اړتیا لري.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
مشال لوتا تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو پلټونکو د شام بشال وسط پر رژیم تور لګولې چې په خان شیخون کې سیرن ګیس استعمال کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بارونو چارو وزیر بشال وسط ته غوښ کړي چې هغه به د شام پر راتلونکو کې هیڅ رول ونه لري. د فرانس پریس خبری ایجنسی رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری آژانس وایي دوی د ملګرو ملتونو رپورت لیدلی چې پکې ویل شوی د اپریل په 4مه د شام په خان شیخون شارګوټی کې چې د باغیانو په کنټرول کې وو د سیرین ګیس حمله د بشار الاسد رژیم کړی و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې د ملګرو ملتونو رپورت واضحه نتیجې ته رسیدلی دی او د پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو موټی سي. په دې حمله کې 7 کسان وژل شوي او په جواب کې امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډه د کروز میزایل حمله کړې و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په جنوا کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره ملاقات کړی او خبریالانو ته ویلي چې دوی باور نه لري چې د اسد رژیم او د هغه کورنۍ نور څه مستقبل لري. نوموړي زیاته کړی چې په وار وارې دا خبره کړې چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ وخت پوره سوی خو یوازینۍ ستونزه دا ده چې په کومه طریقه ختم کړل سي. خو روس چې د شامی رژیم اتحادی دی او دا وخت له ایران او ترکی سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې خبري پر مخ وړي، د ریکس ټیلرسن سرګندونو ته سوړ خبرګون ویلې دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسلی نیبنزیا چې د سیشن په ورځ د امریکا هغه هڅه ویټو کړه چې غوښته د سیرین ګیس په اړه د پلوټونو موده وغځوسی ویلی د په فکر دوی باید تر وخت لمخه د یو بل چا د مستقبل په اړه فیصله. فرانس پریس خبری اژانس وایي روسي او ایراني ځواکونو په مداخله سره د اسد رژیم بچسوي دی او پر دې خبره اصرار کوي چې اسد به د دوی په وینا د ترګر یاغتو په جواب کې واک پرې نشدي. خو غربي هیوادونه د شام اپوزیشن او د دې هیواد ځینې ګاونډیان بیا په دې هیواد کې د شخړې لواجی د 3,13,000 کسانو د وژنو ذمہواري بشار الاسد باندې اچوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو غوږی قدر منو وريدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدل هم شئ. تاسو د پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پاک ترک سکولونو په خوانی مشر او کورنۍ په دې رسو کې ترکیه ته د سپارل کېدو غندنه کړي او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې د نړیوال قانون سره سم په پاکستان کې پاتې 215 ترک وګړو حقوقو درناوی دی وکړي. ادارو ویلي دي چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دي، په کار نه ده چې په زور ترکیه ته ولېږل شي، ځکه چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ کېدی شي. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شو او ترکیه ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولیس ویلی چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زور ترکیه ته د لیګل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د ویستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چرته ترکیه ته ولېږل شول نو هلته بلا امتیاز نیول کېدی شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ دي شي. په جولای 2018 کال کې په ترکیه کې د ناکامې کودتا پس د ترکیه حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانه کړې دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه ورله مخي له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکو استادان په زور وستل شوی دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستانی حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغه ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دي چې هغه اسناد ورته ورکړي چې پکې ویل شوی دي چې باید دوی په زورونه وستل شي، ځکه چې په خپل وطن کې آزادي تر خپل لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغه ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو لمخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو میعاد د 2013 کال د اکتوبر تر 11 ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د زینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
ملیحا میرزاده وچ په پاکستان کې د ترک وګړو د پزور د ممکنه وستلو په اړه د بشری حقوقو د سازمانونو خبرګون په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. لاجمن سرسم اوس وخت را رسیدلې دی د اونیزي خبرونې د نړۍ رنگونو. راځي چې د دې پروګرام نه خوند واخلو. د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نور لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساينسي تحقیقاتي ادارې کالیفورنیا انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي موقعیتونو په نظام شمسي کې د یوې نوې سیارې د موجودګۍ ادعا کړې ده. د دوی په خبره دغه سیارې حجم د نیپچون هم ورده. موقعیتونو دغه سیارې ته د پلانټ 9 نوم ورکړی دی. دا د ځمکې نه لس چنده غټه او د لمر سترګې ګیر چاپی
اخر یو چکر د لس زور نه زیات کلونو کې مکملوي. د امریکا خلای ادارې ناسا تر مخه د اعلان مقصد دا نه دی چې دا به نظام شمسی کې یو نوې سیاره ده. په نظام شمسی کې دغه سیارې موجودګي تر نظری حد پورې ده. د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسی کې د نورو سیارو موندلو لپاره کوششونه کوي او په دې لړ کې تحقیق هم روان دی. د 2015 کال جنوري په میاشت کې کالټیک د فلکیاتو کارپوهانو کانسټانټین بیډیجن او مایک براون اعلان کړی و چې د تحقیق پر مهال یې د یو غیر معمولي حجم سیارې موجودګي شواهد ترلاسه کړي دي. دغه سیاره نظام شمسی بهر مدار کې چکر وهي. د ذکر دا چې دغه پیشنګوي د ریاضي تفصیلي حساب کتاب او د کمپیوټر په مرسته سیمولیشن په اساس شوې ده. د کالټیک ساینسدانان وایي کېدی شي نهمه سیاره یورنس یا نیپچون هم رغټوي. د ناسا ادارې پلانیټري ساینس څانګې مشر جیم کرین وایي چې نوو سیارو موندلو کار ډېر دلچسپ وي او په دې کې امکانات هم ډېر زیات وي. ساینسدانان په دې موضوع له ډېرې مودې راهیسې خبرې کوي چې آیا د دغه سیارې وجود شته او که نه. که چېرې دغه سیاره وموندل شي نو د دې نوم منظوري به انټرنیشنل استرونومیکل یونین ورکوي. ساینسدانان په دې اند دي چې د پلانیټ 9 سیارې ننداره د موجوده خوردونونو په مرسته ممکنه ده. په نړۍ کې موسمیاتي بدلون په ډېر تند اسره روان دی او د دې اثر په هر ځای کې محسوسېږي. که یو خوا د نړۍ درجه حرارت زیاتېږي نو بلې خواته د پاکستان په شمالي علاقو کې کم درجه حرارت له وجې ګلیشیئرز په زیاتېدو دي. په نړیواله کچه د ساینسدانانو لپاره دا ښه خبره ده، نو د پاکستان لپاره دا ښه خبر نه دی، ځکه چې د ګلیشیئرز نه ویلېدو له وجې به په سیندونو کې د اوبو سطح کې 1% کمی راتللی شي. دا خبره په اریزونا یونیورسټۍ کې د پاکستان په ګلیشیئرز یا د واورې ګټانو باندې تحقیق کوونکي د ساینسدانانو یوې په یو نوي تحقیق کړی ده. په دې لړ کې یو تحقیقي مقاله هم خپره شوې ده. په دې ډله کې یو پاکستانی او درې امریکایي ساینسدانان شامل دي. دوی د پاکستان همالیا قراقور او د هندوکش غرونو کې د ګلیشیئرز کې په تیرو 500 کلونو راهیسې بدلونونو جاج اخیستی دی او په دې لړ کې یې معلومات راغونډ کړي دي. دغو ساینسدانانو د هغه معلوماتو پر اساس تحقیقي مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله د امریکا جیو فزیکل یونین نومې ساینسي مجلې کې خپره شوې ده. د دوی په خبره د پاکستان په ګلیشیئرز کې موسمیاتي بدلون اثر ډېر زیات په مختلف انداز کې کیږي. په تکی کې دا خبره ثابته کړل شوې ده چې د نړۍ نور برخو پرتله پاکستان کې په ګلیشیئرز زیاتې دودي او دا د اوبو ورکولو لوی ذریعہ هم ده. خو د نړۍ په نورو ځایونو کې ګلیشیئرز په ویلي دودي او یا په ماتې دودي. د نړۍ تر ټولو لوی ګلیشیئرز چې په انټارټیکا بر اعظم کې هم دي، په دې رستو کې لوی برخه له هغه بر اعظم بیل شوې و. د مقالې لیکونکي فرغ بشیر بی بی سی ته ویلي دي چې د غیر معمولی صورتحال له وجې د پاکستان په سیندونو کې د اوبو ترلاسه کولو کې 1% کمی راتللی شي. ساینسدانان وایي د تعلیم په څانګه کې یو کال تیرولو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 11 میاشتې اضافه کیږي. د محققینو په خبره هر ورځ د سیګریټ یو پیکټ څکلو سره د انسان په ژوند کې اوسطاً 1 کال کمی راځي. دا تحقیق د ایډنبرا یونیورسټي یوې ډلې کړې دی. په دې تحقیق کې شاوخوا 600,000 کسانو د ډي این اې جاج اخیستل شوی دی. په چین کې په چاقوالي قابو موندلو لپاره په ژیانګ سو یونیورسټۍ کې داسې ګام پورته کړل شوی دی چې وزن کمولو په صورت کې به ځانګړي نمبرې ورکول کېږي. د ژیانګ سو یونیورسټۍ منتظمینو هغه زده کوونکو چې ډېر زیات چاق دي خپل وزن کمولو پر لور راګرځولو اعلان کړی دی چې دوی ته به ځانګړي نمبرې ورکول کېږي که چېرې وزن کم کړي. د دې پروګرام مشر ژو هوکو وایي چې د دې خیال ورته هله راغلی کله چې ځینې شاګردانو دا فکر کاوه چې ورزش فضول کار دی. د هغه طالب علمانو په فکر ورزش سره په وزن کې کمی نشي راتللی. د ژوهو کو په خبر د زده کوونکو ګریډ 60% برخه به د وزن کمولو په حواله ورکول کیږي او 30% نمبر به په نصابي سرګرمیانو په حواله ورکول کیږي. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی ملک کې یوازې 3 کسان ژوند کوي او د دې رقبه 6.3 اکړه ده. د امریکا په نیواډا ریاست کې د نړۍ تر ټولو وړوکی ملک آباد دی. دا یو خود ساخته هیواد دی او دې ته ریپبلک آف مولوسیا نوم ورکړل شوی دی. په 1978 کال کې کیون بوګلی او د هغه دوستانو ریپبلک آف موسیلا جوړ کړی و. د دې ملک خپل قانون، ثقافت او کرنسي ده. هر کال په لوی شمېر کې سیلګري د غزه ته هم ورځي او هغه ملک ته داخلېدو سره هغوی په پاسپورټونو مهر هم لګول کیږي. په موبایل ټلیفون کې 4G ټیکنالوژي په اړه تاسو معلومات لري، خو اوس په 5G ټیکنالوژي تجربې روانې دي. په دې لړ کې ځینې کمپنیو د کامیابۍ دعوی هم کړې دي. په دې کې کوالکوم دعوه کړې ده چې دوی د کامیابی تجربې عمل مکمل کړی دی او دغه ټیکنالوژي وړاندې کولو لپاره کار کوي. دغه کمپنۍ له ډېر مودې راهیسې په 5G ټیکنالوژي کار کوي او د دې په خبره دا ټیکنالوژي به تر 2019 کال پورې په مارکیټ کې موجود وي. په 5G ټیکنالوژي کې د معلوماتو تبادله رفتار به زر چنده سیوا شي. How was the film in Arai Khabari?
My name is Bob.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم هپی ډیت ډے په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 30 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم بلیډ رنر 2049 دی چې د 168 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی فارنر دی چې د 115 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخو د هند په باکس افس کې فلم شف په لومړي نمبر دی چې د 6 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم جوړوا دی چې د 10 کروڑ روپیو نے زیادہ کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم نیوٹن دے چیدہ 2 کروڑ روپیو نے زیادہ کاروبار کرے دے. د هالی ووډ سینما سپر هیروز نوې فلم بلیک پینتر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا په ډی سی کامکس کردار باندې جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې د کیپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروسته باشا ټیچالا خپل کور ته ستون شي او ورته معلوم شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باشا بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به د 2013 کال فروری میاشت کې نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
That I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
Hola. Let's go. Go. Go.
We are home. My son, it is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
The revolution will not be televised.
Show me my respect. Bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. 'Cause we own ya.
د هالی ووډ سینما مشهور ڈی سی کامکس هیروز باندې جوړ فلم جسٹس لیگ نوې ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر زاک شنایډر جوړ کړی دی. په فلم جسٹس لیگ کې د هالی ووډ مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول، ایمی ایڈمز، گال گیٹ او نور کار کړی دی. د سینما مینوالو جسٹس لیگ فلم ته ډیر زیات لیواله دي ځکه چې د بیټمین او سوپرمین وروستو واقعیتو ته سینما مینوال انتظار کوي. په دې لیگ کې ټول سپر هیروز دي چې د بدی خلاف را یوځای شي او مبارزه کوي. فلم جسٹس لیگ به د نومبر په 18 نیټه نمایش پارا وړاندې کیږي.
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
People we don't know to risk their lives.
Strong man is strong as alone. You ever heard that?
That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
د هندي سینما مشهور اداکار راج کمار راو نوې فلم شادی میں ضرور آنا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی او سسپنس فلم دی. په فلم کې خود رشیوی چې راج کمار عادي ژوند کوي او آرتی سره واده کیږي خو حالات بدل شي او بیا راج کمار بدلا اخلي.
یہ لڑکی دیکھتے ٹائم تمہارے پسینے کاہے چھوٹتے ہیں بے؟
رے 10 منٹ کی ملاقات میں کوئی کیسے فیصلہ لے سکتا ہے؟ اور اگر غلط فیصلہ ہوگا نا بندو تو پورا جیون برباد ہے.
आपकी क्या अपेक्षा है अपनी होने वाली वाइफ से?
हम बस ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो जिंदगी भर हमारा दोस्त बन के रहे.
आसमां सितारों से छलकने लगा.
पिंक में ना आप एकदम जूही चावला लगती हैं।
आप तो हर रंग में शाहरुख खान लगते हैं।
अच्छा, शाहरुख मिश्रा। हमें जीवन में ना इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी तुमसे शादी करके हो रही है।
हमें भी
आरती शुक्ला, यही नाम है ना आपका? आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे।
हम समझते हैं कि आप हमसे इतना गुस्सा क्यों हैं।
हम गुस्सा नहीं हैं, हम नफरत करते हैं आपसे।
हिंदी सिनेमा मशहूरी अदाकारी विद्या बालन ने भी फिल्म तुम्हारी सल्लो लुमड़े शलोक पोषे भी दी। फिल्म की विद्या बालन पर यो रेडियो के का शुरू पड़ी अखबार वनी कवि दा यो मजा फिल्म दे। फिल्म तुम्हारी सल्लो बा द नवंबर पर वल्ल समय नुमाइश तफारा उड़ान दिखेगी।
जी मुबारक हो आपको क्योंकि आपने जीता है प्रेशर कुकर।
एक्चुअली अलबिली मेरे को प्रेशर कुकर नहीं चाहिए।
क्या
हेलो टीवी मिल सकता है क्या?
एक फ्लास्क, दो मोबाइल फोन और अब एक प्रेशर कुकर। एक अकेली सुलू ने जीते।
मेरा बायोडाटा लाए तुम लोग?
चार पेज लंबा तो उसमें हॉबीज है तेरा। एक चीज पे तो टिके रहे तुम।
प्रणव पढ़ाई पे ध्यान दे।
गुस्सा मुझ पे है तो उस पे क्यों निकाल रहे हो बेचारे पे?
गुस्सा टीवी वाले पे है तो मेरे पे क्यों निकाल रहे हो?
तुम्हारा तो मुंह ही लगना बेकार है।
वैसे भी लग के बहुत दिन हो गए।
बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा।
सुलू अपन अपना कुछ चालू करें, दौर में 50-50 बिजनेस।
नहीं मेरे को ना पार्टनरशिप नहीं जमेगा।
सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनु मुमताज बना दूंगा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.